라디오.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخا او خوشحاله ورځ به ولرئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا نن ورځې خبرونې عملا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. افغان حکومت د تلې یا میزان 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په 2 انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکچیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبه په ورځ باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره سخت توپان پیل شوی چې پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر دې ادارې وپتېله چې په لاره به ټریلري او باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د رپورټونو له مخې په سالنګ کې د پنجشنبې تر شپې د 25 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال چینونو او نورو ژمني تجهیزاتو کار واخلي. دا افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کالیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. د سنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشره فوزیه آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضره وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را
لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې ژبې د افغانستان رایج ژبې او پښتو او دري رسمي ژبې بلل شوې. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په پرتله په سږني کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدي وایي چې په 1990 کال د جدي یا مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالی کال له پایله تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلي مسجدي پرون د لیندۍ په 1 په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. نوموړي د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه زیاته شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.5% په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 3.5% ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثره هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سبستیان هاینا ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړ. د ارګ د رسمي خبرپاڼې له مخې ډاکټر هاینا ته چې پرزان زمری خان نومې خیدانی خان د افغانستان د ژبو او فرهنګ د ودې لپاره د هغه د څېړنو او خدمتونو د ساینې لپاره پرون د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې په یوه غونډه کې ورکړل شو. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوالو وژل شول. د عراق پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 100 کیلومترۍ کې د سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 8 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې دویم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شول. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ پلوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوسمهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه افتر ویلي دي چې دی غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه افتر په تیر اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړه او په دې ونه توانېده چې د فیضل سراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره جنګیالي وو ووژل شول. افتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. او د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی. د نیو جرسی ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې تاریخ د سمې تګلارې ملاتړې کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیانن دا اقدام ستایلی دی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللی. ښاغلی پاشنیان پر ټویټر لیکلی چې د نړۍ د ټولو ارمنانو په استازیتوب د امریکا د سنا مننه او ستاینه کوي. ارمنان وایي لومړۍ نړیوالې جګړې سمدستي وروسته عثماني ترکیې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې عیسوي مذهبي ارمنان یا ووژل یا یې تبعید کړل، خو د ناټو غړی ترکیه وایي د قتل عام لست خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او ښایي دا پریکړه د امریکا او ترکیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ وګورئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. ولې څېړونکي په اړه څه وایي په یو رپورټ کې به یې واوري. په عین حال کې به مولدې هم خبر کو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بېلابېلو انتخابونو غور کوي. دا خبره لویدیځو خبري اژانسونو د جګپوړي امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دا سولي ولسی حرکت پرون بادغیس ته له هلمند روان شو. په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند سره به په دې اړه مرکه ولرو چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډېدلې لومړنۍ پایلې اعلانوي. له زوی سعادت سره دا مرکه هم په دې خپرونه کې زیاته ځای شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به واوري چې لسګونو کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم اورېدلی شئ. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت راخلو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډیدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډیدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخته ځنډیدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاشات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات اکثرا پر ټویټر خپروي هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو د غور خبره کړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اغیزمن اقدام دی. د د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه، ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یې یو دی. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وسته رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقاله تر ډېره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا 300,000 رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
دوستان وسم د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلونه پاړه په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون داسې نښې نښانې ښودلې وې چې ګوندې پرون به د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو پرون په دې اړه هیڅ نوې خبر را نغله او داسې نه ښکاري چې کله به اعلانېږي، په دې اړه کوم وخت او نیټه هم دقیقه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان وایي هیله من دی چې لومړنۍ پایلې به زر اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وساحت غوښتی. دا مرکه پرون شوې. ښاغلی سادات وایي
تعلن شاته وظیفه ورکړل شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېره ورځ دوی گزارش د کمیسون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبری ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسیده نه وشي بېرته دارالانشا ته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وسپاري. نن دغه گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او د تطبیقاتو نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو
فایل شریکو. ساده څه اټکل کوي که فرضاً نن تاسو ابتدایي قسمي نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګمان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به دغه په اړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږه تطبیقات ترسره کوو، هغه تطبیقات هم یو څه ساته وخت نیسی او لاغینا به ورسته د ولسمشری ټاکنو پایلې اعلانو نو د افغانستان خلک هم د یو سیرن لري دا پروسه د وزندګی
او بخشه یعنی تاسو ساعتونه ویل یعنی خبره د ساعتونو ده
نهایی کوشش هم دغه دی څومره زر چکی که بعد رهبری په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسی او د رهبری تصمیم نه به ورسته د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریک وو.
کومې پایلې قسمی که ابتدایی
تاسو پیږی چې د ولسمشری ټاکنو نه را وروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقمه پایلې اعلان کړو خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخصه شي چې دا به ابتدایي پایلې اوسېږي یا هم قسمی پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې دوی ته معلومات ورکړل خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ورنکړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافظه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکې کړي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو په اړه یې څرګندونې کولې. دوستانو موږ به په راروانو خپرونو کې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټونه معلومات او څه چې نوې راځي تاسو سره شریکوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ.
د سولې ولسی حرکت پرون د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. د حرکت په یو تازه هڅه کې غواړي د بین الافغاني خبرو او اوربند د شعار سره د هیواد څلور دېرش ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارې وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فراه نیمروز او هرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته شو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په ننني لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د هغه ځایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل خو دا ځل یې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروان د لارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده پورنه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار لغمان ننګرهار کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاس تایی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه کسان پرون په سوات کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال راټول شوي وو او د پاکستان پر حکومت یې غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. فیروز شاه وړمه ورځ په سوات کې په خپل پلرني کلي کې د وسلوالو په ډزو ټپي شو وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د هدفی وژنو کچه زیاته شوې ده او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کیږي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نښه کول ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه غواړو، نو هغه کاروایي کولی شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس دی یا نور کوم اداري دي هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او غوڼه کړه دی واقعي صدا ولو کړی.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سواد د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول، خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډېر ژر یې ساه ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. لدې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقهیي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې پرونی طالبانو ته په باګرام هوایي اډه کې د وروستي برید په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی او د همدې په خاطر باندې چې دوی په خبرو کې جدي وو.